Radio.
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې زه صفی الله ستانک زه هم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته راغلاست وایم پیل په خبرونو کوو د ایران په کرمان ولایت کې د یو ترافیکي پیښې له امله شپږ افغانان مړه او څلور نور ټپیان شوي دي. د اسنا خبري اژانس راپور له مخې دا پیښه د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین شاوخوا یو نیمه بجه د کرمان په برسیر ښار کې شوې. چارواکو ویلي چې یو مسافر وړونکی موټر اوښتی دی او دغه مرګ ژوبله افغان کډوالو ته رسېدلې ده. جزئیات به وروسته هم واورئ. د ټکنالوژۍ په برخه کې د نجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت ملګري ملتونه وایي انټرنیټ او ټکنالوژۍ ته د مساوي لاسرسي نشتوالی نجونې د ژوند له مهمو فرصتونو محرومولی شي. د پنجشنبې په ورځ د اپریل په 23 د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینی محمد د دې ورځې په مناسبت په خپله ایکس پاڼه لیکلي د ټکنالوژۍ په برخه کې د نجونو حضور خورا اهمیت لري. ملګرو ملتونو زیاته کړې چې د پرمختګ سره سره نجونې او ښځې لا هم د ډیجیټل ټکنالوژۍ ته د لاسرسي او رول لوبولو په برخه کې له خنډونو سره مخ دي. په ځانګړې توګه په مصنوعي ځیرکتیا کې د ټکنالوژۍ په برخه کې د نجونو نړیواله ورځ داسې راغله چې افغانستان کې نجونې له شپږم ټولګي پورته له هر ډول زده کړو منې دي او انټرنیټ او ډیجیټل ټکنالوژۍ ته لاسرسی ډېر محدود دی. د اروپای ټولنې یو چارواکي ویلي له پاکستانه د ایستل شو کډوالو لپاره په بیړني ډول 2.5 لک یورو مرسته کوي. دا خبره د منځني ختیځ او مرکزی آسیا لپاره د اروپای کمیسیون مشر اندریاس پاپا کونستانتینو په خپل ایکس پاڼه په بیان کې کړي. دا پیسې به د ښاغلي اندریاس په وینا د سرپنا روغتیایي خدمتونو خواړو او اوبو د برابرولو لپاره ولګول شي. اندریاس د اروپای ټولنې په استازولۍ پروند خیبر پښتونخوا له یو لوړپوړي اداري چارواکي شعب علي خان سره د افغان کډوالو پر وضعیت خبرې کړې دي. پاکستان د اپریل له پیل راهیسې لسګونه زره افغان کډوال ایستلې دي. ځینو دغو کډوالو ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي دوی د اخراج پر مهال له ډېرو ستونزو سره مخ شوي دي. او د کیوبا د جاسوسۍ یو افسر چې امریکا ته په جاسوسۍ تورن و تر 28 کلونو بند وروسته خوشي شو. ارنیستو بورخس فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي له خپلې ازادۍ خوشحاله دی که څه هم د سترګو عملیات باید وکړي. بورخس ویلي ژر غواړي له کیوبا ووزدي او امریکا ته لاړ شي. دا کیوبایي افسر په 1999 میلادي کال کې امریکایي ډیپلوماتانو ته د پټو معلوماتو د لیږد د هڅې پر مهال نیول شوی و او د هوانا د یوې پوځي محکمې لخوا په 30 کلونو بند محکوم شو. هغه په زلونو د دې حکم په وړاندې اعتراض وکړ او ویلي و چې داسې حکم ورباندې شوی چې ګواکې د واقعیا هغه کار کړی و. بورخس 50 کلن دی او یوه 21 کلنه لور لري چې په کاناډا کې اوسیږي. هغه ویلي د زندان 11 کال یې په کوټه قلفۍ کې تیر کړل. خبرونه مو واوریدل. د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ د خبرونو التام لوستلی شئ. د سر مطلب مو دا دی چې په کرمان ولایت کې د ایران په کرمان ولایت کې په یو ترافیکي پېښه کې لږ تر لږه شپږ افغانان مړه او څلور نور ټپیان شوي دي. دا راپور هم در تخبرو چې پاکستان کې د بشري حقوقو یو شمېر افغان فعالان چې په دې وروستیو کې له پاکستان جرمني ته الوتنه لغوه شوې وایي سخت وضعیت کې دي.
ما به خاطر رفتن به جرمنی آمادگی کامل داشتیم. تمام کارهای ما تمام بود اما متاسفانه پروازهای ما لغو شد.
د روغتیایي خدمتونو د کمښت په ارتباط هم تاسو ته یو مفصل رپورټ په دغه پروګرام کې خبرو.
هغه د معلم ملاتړې کوي ځینې ګروپونه به تلل ولسوالیو ته هغه لرو پرتو سیمو ته به زنانه ډاکټرې رسېدې او ډاکتران به رسېدل یو څه نه څه دوایي به رسېده. هغه چې څنګه ډاکټر هم دا خبره کړې د خبرداري سره هغه درېدلي دي کارونه.
د خوست ښاروالۍ لخوا په خوست ښار کې سلګونه کثافت دانې ایښودل شوي.
چار چې پرته مثال کا سپد دانه ته به خلک چې څومره چې نره ډیر شي نره اقدامات وکي نو ډیره بخاوي
چې کومه چټلی وي دا به دغه کسب دانه ته واچي ترڅو د دوی مخم صفاشي د خاصه په یم وشي.
تر
لحظه شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
رابشو اول مطلب ته د ایران په کرمان ولایت کې د یوې ترافیکي پیښې له امله شپږ افغانان مړه او څلور نور ټپیان شوي دي. د ایسنا خبري اژانس د راپور له مخې دا پیښه د پنجمې په ورځ د ماسپښین شاوخوا یوه نیمه بجه د کرمان په برڅیر ښار کې شوې. ایسنا د کرمان سیمې د چارواکو په حواله راپور ورکړی چې د افغان کډوال په یو پیژو 415 ډوله مسافر وړونکي واړه موټر کې سپاره چې موټر یې په بل لټ واوښت او مرګ ژوبله یې واړوله. د پیښې د یو ټپي حالت نازک بلل شوی. د دې ترافیکي پیښې لامل لا نه دی معلوم، خو ایران کې قاچاق ان کی اکثر افغان کډوال لیو ښار بل ته د انتقال پر مال د پولیسو او چیک پاینټونو له ویرې په خرابو لارو بیایي یا په لوړ سرعت تیریږي. په دغو موټرو کې چې نهایتا د 15 کسانو ځای وي، تر 10-12 افغان کډوال ځای وي، او بیا د اکثرو داسې پیښو پر مال د مرګ ژوبلو شمیر هم زیات وي. اکثر داسې هم پیښ شوي چې ایراني ځواکونو د قاچاقوړونکو په دغو موټرو باندې ډزې کړي او یو شمېر مرګونې پیښې رامنځته شوي دي. تر ټولو لویه بېلګه د 2000 کال د جون د میاشتې وه، چېرته چې د ایران په یاست ښار کې ایرانی ځواکونو د افغان کډوالو په یو موټر باندې ډزې وکړې او له امله یې دغه موټر اور واخیست. په هغه پیښه کې درې افغانان ووژل شول او 15 نور ټپیان شول. د ټپیانو د شور او چیغو ویډیوګانې په خواله رسنیو ډېرې منعکسې شوې، چې پکې یو ټپي او سوځېدلی افغان له درده چیغې وهي او اوبه غواړي.
د مخام لشپګو د سحر تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
په پاکستان کې د بشري حقوقو یو شمېر افغان فعالان چې په دې وروستیو کې له پاکستانه جرمني ته الوتنه لغوه شوې وایي سخت وضعیت کې دي. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل جرمني ته د تګ لپاره یې پوره چمتووالی درلود، خو الوتنه یې لغوه شوه او اوس چې له پاکستانه د افغان کډوالو د نیولو او ایستلو بهیر چټک شوی، خپل برخلیک ته اندېښمن دي. په ورته وخت کې د شنبههای ارغوانی غورزنګ هم د دې اندېښنې په څرګندولو سره چې ښایي د جرمني راتلونکی حکومت د افغانانو د لیږد بهیر ودروي وایي دا کار به د هغه هیواد لسګونه سیمه ییز کارکوونکي او د بشري حقونو فعالان له خطر سره مخ کړي. جزئیات له سنا کاکړه اورو.
و به خاطر رفتن به جرمنی آمادگی کامل داشتیم، تمام کارهای ما تمام بود، اما متاسفانه پروازهای ما لغو شد.
په پاکستان کې د بشري حقونو یوه فعاله وه چې د تېرې چهارشنبې په ورځ د اپریل په 23 جرمني ته الوتنه لغوه شوه. دی چې د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، د خپل غږ د بدلون په شرط یې ازادي راډیو ته وویل اوس په دې هېواد کې د خپل ځان او کورنۍ د برخلیک په اړه اندېښمنه ده.
نظر به بودی کمرای ما شده بود پاکستان نامدی
ده کومی جمنی لمخی چی را سرسوی و پاکستان تراغلم طول به هید بش پرسو و مود جرمنی تا ده تاگل پارا تایرای نیولای و هر سه چم تو و خوالویتنی لغو سوی دلیل معلوم نده او مکت هم ندی ویل سوی وز دیر اندیخمنی و زکا پاکستان هم ده افغان کدوالو ده نیولا و استلو به هید چتک کدای او مک نپو هیگو چی سو اکلو
رو کده مجنوان دیپورت میکنن دیسکیل میکنن و ما هم نمیفهمیم که چی کار کنیم.
یو بل کس چې د دالوتنه هم جرمنی ته لغوه شوې او نه یې غوښتل نو موغت کې په راپور کې خپور شي. ازادي راډیو سره خبرو کې په دې اړه اندېښنه وښوده او د جرمني له حکومت یې وغوښتل چې په شرایطو برابر کسان دې ژر تر ژره انتقال کړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت تازه اعلان کړی چې دوه پروازونه چې ټاکل شوي وو د اپریل په 23 او 29 افغانان له پاکستانه جرمني ته انتقال کړي لغوه شوي دي. فرانس پریس خبری آژانس د دې وزارت د ویان سباستین فیشر له خولې راپور ورکړی چې دا مهال په راتلونکو دوه اونیو کې د افغانانو د انتقال لپاره بله الوتنه نه ده پلان شوې. د دې پریکړې دلیل د الوتنو د تنظیم د بهیر ستونزې او اداري مسایل ښودل شوي چې پکې د ویسو د بهیر وروستي کېدل هم شامل دي. په ورته وخت کې د شنبههای ارغواني غورزنګ جرمني ته د افغانانو د انتقال بهیر د احتمالي درېدو له امله د اندېښنې ښودلې په ترڅ کې ویلي دا کار د دغه هیواد د لسګونو افغان محلي کارکوونکو بشري حقونو د فعالانو ژوند له خطر سره مخ کوي. د غورزنګ د اپریل په 23 نېټه په دې اړه په یوې خپرې کړې اعلامیه کې د جرمني له حکومت غوښتي چې د خپلو هغو محلي کارکوونکو بشري حقونو فعالانو د لیږد بهیر ته دوام ورکړي چې په افغانستان کې له ګواښ سره مخ دي او دا بهیر دې چټک کړي. د دې غورزنګ بنسټي ښودونکې مریم اروین ازادي راډیو ته وویل
ما در این اعلامیه بسیار تاکید کردیم قاهان تداوم ده
موږ به دې اعلامیه کې ډېر ټینګار کړی او د انتقال د بهیر د دوام او پکې د پوره دقت غوښتنه مو کړې ده. موږ هیله لرو چې جرمني د یو داسې هیواد په توګه چې کلونه کلونه د ښځو او بشري حقونو د مبارزې په برخه کې په لومړي صف کې ولاړ دی افغان ښځې د جنسیتي اپارتاید رژیم ته یوازې پرې نه کړي. موږ د بشري حقونو له ټولو بنسټونو مدني ټولنو فعالانو او رسنیو هم غوښتي چې په پیاوړې همغږۍ سره هڅه وکړي چې افغان ښځو ته عدالت غوښتنه وکړي.
برای زنان افغانستان دادخواهی بکنند.
په در ټولو روسي الوتنه کې 130 افغان کډوال د اپریل په 14 مله اسلام آباد د جرمني لایپزیګ ښار ته انتقال شول. د پاکستان د افغان کډوالو د انتقال د الوتنه داسې مهال لغوه کیږي چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت اپریل په 14 ویلي هغه افغانان چې لویدیځو هیوادونو ته د پناه غوښتنې کیسونه لري که د اپریل تر پایه پورې له پاکستانه ونه لیږدول شي ممکن نه د هیواده وویستل شي. د یادونې ده چې د فبروري میاشتې په ټاکنو کې د محافظه کار ایتلاف تر بریا او د ناقانونه کډوالۍ پر وړاندې په سخت چلند تر ټینګار وروسته د دې ایتلاف غړو د افغان کډوالو د انتقال د الوتنو د بندېدو غوښتنې زیاتې کړې او په اوسني حکومت یې د دغه بهیر د دوام په خاطر سختې نیوکې کړې دي. د کله نه چې طالبان په 2021 کال کې افغانستان کې بیا واک ته ورسېدل جرمني په بېلابېلو پړاوونو کې هغه افغانان چې له ګواښ سره مخ دي یا یې له جرمني ادارو سره کار کړی د هیواد ته انتقالوي. لا هم په شرایطو برابر 2600 کسان په پاکستان کې دغه هیواد ته د انتقال په تمه دي او د جرمني د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د افغانان به 14 نورو الوتنو کې جرمني ته راولېږدول شي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیې وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اتې زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخص
کونډه ښځه یم. غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسېدل.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
مونږ خپل ډېر له دې ازادي راډیو نه زده کړې دي. ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې میډال ورته غلې نه مال د ازادي راډیو ته د سرو نور میډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ یو وار بیا پر روسیې نیوکه وکړي چې پر اوکراین مرګونی توغندیز بریدونه کړي. ترامپ پنځمه نه وخت په سپینه ماڼۍ کې د ناروې د صدر اعظم یوناس ګار ستور کوربه او د اوکراین او روسیې د جګړې په اړه ځینې پوښتنې ځواب کړي. ما تیره شپه خوښه نه شوه، زه یې په اړه خوښ نه وم. موږ د سولې په اړه د خبرو په منځ کې یو او دا میزایلي وتوغول شوې. زه ترې خوښ نه وم، نو دا زما هدف و. ولسمشر ټرمپ دا تبصره د یو خبریال د پوښتنې په ځواب کې وکړه چې د هغه یو مخکیني بیان ته اشاره کړې وه. ښاغلي ټرمپ په هغه بیان کې پر کیف او نورو سیمو د روسیې وروستیو توغندیزو بریدونو ته چې د اپریل 14 په شپه وشول د روسیې پر ولسمشر غوسه ښکاره کړه. هغه پوتین ته په خطاب لیکلی و، زه په کیف باندې د روسیې له بریدونو خوښ نه یم، ضروري نه ده او ډیر بد وخت دی. ولادیمیره بس کړه، په اونۍ کې 15,000 سرتیري وژل کیږي. ټرمپ په تروت نومي ټولنیزې شبکې کې دا بیان خپور کړ او په پوتین یې ټینګار وکړ چې د سولې تړون وکړي. د اپریل 14 یعنی د پنجشنبې په شپه روسیې د اوکراین په پلازمینه کیف او څو نورو ښارونو پراخ توغندیز بریدونه وکړل چې پکې لږ تر لږه 12 کسان ووژل شول او تر 90 زیات کسان ټپیان شول. د اوکراین د کورنیو چارو وزیر ایهور کلیمینکو په خپل ټلګرام لیکلي، روسیې څه باندې 210 ډرون او توغندیز بریدونه وکړل چې لږ تر لږه 100 دا ډرونونه او توغندیز بریدونه د اوکراین ځواکونو شنډ کړل. لبم غورځونکو الوتکو او د پوځي بیړۍ وشتل شوي لري واټن وشتونکي توغندي او کروز میزایلونه د اوکراین پلازمینه کیف، شاوخوا سیمو لکه ژوتومورو، دنیپرو، خارکیف، پولتاوا، خملینیتسکي، سومي او زاپروژیا ولګیدل. روسیې دا بریدونه د اوکراین د 13 میاشتنۍ جګړې د پای ته رسولو لپاره د امریکا د یو نسبتا ګواښونکي وړاندیز څخه څو ساعته وروسته وکړل. امریکا د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو په لټه کې ده او ولسمشر ډونالد ترامپ وړ مرز ویلي و چې فکر کوي له روسیې او اوکراین سره یو تړون ته رسېدلی و. هغه په سپینه ماڼۍ کې پنځمه نه وخته یو وار بیا ټینګار وکړ چې روسیې د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره یوه لویه موافقه کړې او هغه دا چې د ټول هیواد له نیولو څخه ډډه کوي. ټرمپ دا هم ټینګار وکړ چې هغه په روسیه ډیر فشار راوړي او له همدې امله ولسمشر ولادیمیر پوتین اوس خبرې کوي. هغه په دواړو اوکراین او روسیې تړون ته د رسیدو ټینګار وکړ. اوکراین او د اروپا ډیری برخې د دې مفکورې په وړاندې په کلکه غبرګون ښوولی او استدلال راوړي چې دا د روسیې لپاره د ځمکې د غصب د بندولو په خاطر یو امتیاز نه دی. آزادی رادیو ته خوږیست. اوس هم د روغتیایي خدمتونو په اړه یو مفصل راپور د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې د روان میلادي کال تر پایه به د افغانستان د څه باندې زرو روغتیایي مرکزونو له ډلې نیمایي هغه وتړل شي. په افغانستان کې د دوی استازي ویلي دغه هیواد کې ټول ټال 1038 روغتیایي مرکزونه فعال وو چې د کال له پیله شاوخوا 300 تړل شوي او له 200 ډیر نور د تړلو له خطر سره مخامخ دي. دوی دغه خبرداری له افغانستان او خپل همدې سازمان سره امریکا د مرستو له کمیدو وروسته داسې مال ورکړی چې په افغانستان کې له پخوا روغتیایي خدمتونه کمزوري وو. یو شمېر عامو افغانانو هم ویلي چې ولایتونو او ولسوالیو کې روغتیایي خدمتونه پیکه شوي او وایي له روغتیایي سکتور د نړیوالو ملاتړ حیاتي دی. دا چې د روغتیا نړیوال سازمان اندېښنې څومره پر ځای دي، پر دغه سازمان سربیره نور کوم نړیوال بنسټونه د افغانستان روغتیایي سکتور تمویلوي او خپله د طالبانو حکومت دې سکتور ته څومره بودیجه لري، اسدالله لودین پرې دغه تفصیلي راپور جوړ کړی. دا راپور د زابل دی اوسیدونکي په غږ پیلېږي چې د ډبلیو ایچ او پر اندېښنو خبرې کوي.
په زابل کې دوی د کال تر پای اټکل کړی دا اوس عمر لس فیصد دولس فیصد بې برخې شوي دي.
سیف الله خاموش د زابل د مرکز کلات اوسیدونکی دی چې وایي د ولایت مرکز کې روغتیایي خدمتونه د پخوا پرتله ټکنی شوي او د خلکو اړتیا ته ځواب نه وایي. هغه ازادي راډیو ته وویل چې همدېش په ورځو کې هغه نړیوالې موسسې زابل کې خپل فعالیتونه درولې چې له مرکزي روغتون سره یې مرسته کوله، ډاکټرانو ته یې معاشونه ورکول او لری پرتو سیمو او ولسوالیو ته یې مرستندوی روغتیایی ډلې لیږلې.
موسسه هغه د معلم لاټړې کوي دني ګروپونه بتلل ولسوالیو ته لری پرتو سیمو ته ځنانه ډاکټر رسیدي او ډاکټران رسیدل یو څه ناڅه دوايي رسیدل. هغه چې څنګه دا شم دا خبره کړه د خبرداري سره هغه د ریډلې د کارونه د به برخې سوي د یو خبره زابل ولایت کې تقریبا د یو میاشت کې یا یو نیمه میاشت کې شپږ وو کسانو استعفا کړی ده چې روغتیایي بخش کې کار کوي. په اخیره استعفا د زابل د مرکز کلات روغتون د سرطبيب صاحب وو. نو دا ټول په دې خاطر سوي مخکې د دوی ملاتړ مؤسساتو کوي، د دوی ماشينه شول، د دوی چلاو کېدی، دوی به روغتیایي خدمتونه وړاندې کول او اوس چې مؤسسات لا سخی ساده
هغه کس هم د دغه مؤسسې چې اوس زابل کې فعال تونه درولی نوم یاد نکړ، خو ګان شمیر نه دولتي موسسې چې د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو ادارو په ملاتړ فعالیت کوي د روغتیا سکتور کې ښکېل دي. د روغتیاي خدمتونو د پیکه کېدو دغه ډول شکایتونه نوی نه دي، بلکې د طالبانو لبیا واکمنېدو او افغانستان سره د نړیوالو د مرستو لکمېدو را په دې خوازیات شوي. د لغمان اوسیدونکو همدرد وایي په خو به هر کال د هوا په تودېدو د دوی کلیو او باندو ته هغه موسسې ورتلې چې د ملاریا ناروغي د مخنیوي لپاره یې خلکو سره مرستې کولې. نو موړی وایي د طالبانو لبیا واکمنۍ راهیسې د دغو موسسو څرک نه لګیږي او په خبره یې پرشته روغتیایي مرکزونو هم ګڼه ګوڼه ډیره ده.
نو په خو به د غریبو خلکو ته د سی او پشخانی ورکول کېدل، سروې به کېدل او دا سو کال هغه ټیم نادره کده هغه ډیر موثر او مفید وي. یوازینې لار د امغه ملاریا او مورکینې بچ کېدو وسیله و د خلکو سره او نور خو هیڅ برق دلته نسته. مثال خبرې سه ساړه پکای چالان کی برق خو سیستم نسته په اکثر او پر سیمو کې کنه په ولسوالۍ کې. نو زله دغه ډبلیو ایچ او نه دغه هیله کومه ځکه چیر در اختیا دی مشکل وخت کې خلکو ته ځان راسي او کومک راسي. نو دا ډیر مشکل وخت د بیخي په دې ډاکټرانو باندې هغه نسته چې خبره دی ویني ماینه کې دوه لمبر پې نسته او پر ځای کې مریضانو ته سریمان چالان کړي په خپل سترګو مونږ وینو او دا نور مخ په ډیرې دوه دانو زته نه یو یو ولسی وګړي په هڅه کوم چې ډیر خلک دی په انتظار دي چې دا ټیم به بیا راځي او مونږ ته په شخانه توزیع کوي. هغه باندې هغه څه دوايي ورسره هلکه وهل سي او باو پیسې پاغي ته میا شینه سره نږدې کېده.
شکایتونه یوازې د عام خلکو نه دي، روغتیایي کارکونکي هم په کور دننه ورته شکایتونه لري خو په خبره یې په اسانه یې په اړه خبرې هم نشي کولای. د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې یو روغتیایي کارکونکي د نوم نه خودو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې یوازې د دوی په ولسوالۍ کې څه باندې 300 ماشومان په خوارځواکۍ اخته دي چې د درملنې لپاره یې کافي امکانات نشته.
تقریبا 230 په متوسط خوارځواکۍ او همدارنګ 290 په شدید خوارځواکۍ په یو ګوره په یوه ولسوالۍ کې دومره خوارځواکۍ او شتره سي ځکه به اقتصادي بد وضعیت او بل خبره دا ده چې روغتیایي خدمات هم اوسه نشته دي.
دغه اندېښنې او شکایتونه داسې مهال راپورته کیږي چې تازه د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او خبرداری ورکړی چې د همدې 2015 کال تر پایه ممکن 10% افغانان روغتیایي خدمتونو ته لاسرسي بې برخې شي. د دغه سازمان د افغانستان د څنګه مشر ایدوین سنیزا سلوادور د فرانسې خبری اژانس ته دغه اندېښنې په څرګندولو سره ویلي چې د سږ کال لپاره چې امریکا افغانستان سره مرستې ځنډولي تر اوسه 3 میلیونه افغانان روغتیایي خدمتونو ته لاسرسي محروم شوي دي. خاغلی سلوادور ویلی د 2015 کال لپاره تر اوسه په افغانستان کې د موجوده 1,000 روغتیايي مرکزونو له ډلې چې دوی سره سب دي 340 تړل شوي او ویرشته چې د کال تر پایه 240 نور مرکزونه هم وتړل شي. له دې سره به د کال تر پایه د تړل شوو روغتیايي مرکزونو شمیر له 500 واوړي چې د WHO په خبره د روغتیايي مرکزونو سم نیمایي شمیر دی. د سلوادور په خبره د دې مرکزونو له تړلو سره به د افغانستان د 45 میلیونه وګړو له ډلې 55 میلیونه روغتیايي خدمتونو ته لاسرسي محروم شي. دغه خبرداري د افغانستان لپاره چې د ملګرو ملتونو په وینا د نړۍ په کچه له دویم ستر بشري ناورین سره مخ هیواد دی په څه معنا دی. اومو غوښتل په دې اړه د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت نظر واخلو، خو ویاندې ډاکټر شرافت زمان لڅ ویلو ډاډه وکړه. د عام روغتیا وزارت یو پخوانی سلاکار ډاکټر باز محمد شیرزاد بیا وایي د WHO اندېښنه ډیره واقعي نه ده. شیرزاد وایي کوم روغتیايي مرکزونه چې د روغتیا نړیوال سازمان یې تړلي بولي بشپړ تړل شوي نه دي، بلکې په هغو مرکزونو کې د WHO څنګه تړل شوي دي.
د WHO دغه ادعا او دغه اوازه او دغه جراغان معلومات بے بنسټ دي او معلومات غلط دي، ځکه چې په افغانستان کې د روغتیايي خدماتو ارزه کول د دوی وظیفه نه ده. د افغانستان کې د روغتیايي خدماتو تمویل بودوجه هر څه ثابت دي او د یونیسف موسسه د خوانه د تمویلګي د افغانستان د روغتیايي سیستم اساسي اصول دي. د دې لپاره نه امریکا بودوجه قطع کړي چې بانک جهاني د دې ذمہواری لري او جامع اروپا د خوانه دي ته بودوجه ورکول کیږي او تر اوسه پورې د سکوم څمنګ نه دیل دي چې د دې بودوجه قطع شي.
د معلوماتو مخې د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د روغتیايي کارکونکو د وړتیاو په لوړولو او د ناروغیو پر څارنه او پلټنه ډیر تمرکز لري. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د سږ کال په جنوري کې له لوړې وروسته یو شمیر فرمانونه صادر کړل چې یو هغه د WHO له اډانې د متحده ایالاتونو د وتلو په اړه و. ترامپ د افغانستان په ګډون د نړۍ له بېوزله هیوادونو سره د امریکا بشري مرستې هم وځنډولې او په دې وروستیو کې وویل شول چې له افغانستان او یمن پرته به یو شمېر نورو هیوادونو سره مرستې بیرته پیل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې تامی بروس ویلي افغانستان او یمن سره بشري مرستې ځکه نه پیلوي چې په خبره یې په افغانستان کې د طالبانو حکومت او یمن کې حوثي وسلوال د دغو پیسو ګټه اخلي. د دوی دغه اندېښنې بیا د طالبانو د اقتصاد وزارت رد کړې او یې ویل چې بشری مرستې د ولس لپاره دي او طالبان ترې هیڅ ګټه نه اخلي. د طالبانو د بیا واکمنۍ لپاره روغتیايي سکتور له ستونزو سره مخامخ وو او له دې سکتوره د نړیوالو ملاتړ ورستربل کم او سلګونه روغتیايي کارکونکي له افغانستانه ووتل. د ازادي رادیو د وی موندنې لمخې چې تیر کال اکتوبر میاشت کې خبره شوه سلګونه روغتیايي مسلکي کډرونه له افغانستانه وتلي او شاوخوا 400 یوازې بریتانیا ته تللي دي. د چارو کتونکي وایي د طالبانو حکومت باید هڅه وکړي چې په اوږد مهال کې روغتیايي سکتور له کورنیو عوایدو تمویل کړي او د بهرنیو بنسټونو له احتیاجه اخلاص کړي. خدا چې د طالبانو حکومت تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندل شوی او له اقتصادي ستونزو او د کډوالو دراستنېدو له بې ساري څپې سره مخامخ دی، دغه هدف ته رسیدل ستونزمن بریښي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لو ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
ازادي رادیو ته غوګست د ازادي رادیو پروګرام نه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې د نړۍ هر ځای کې چې یاسته اوریدل شي همدارنګ د ازادي رادیو په همدغه ویب پاڼه او ټولنیزو شبکو لا غړي له فیسبوک او انستګرام کې د ازادي رادیو مهم ټلویزیونی خبرونه هایلایټ او غني نوري ویډیوي برخې هم لیدل شي. اوس به مور شو خوست په خوست کې د خاروالي لخوا د خار په جادو لوی سړکونو او کوڅو د صفایي او د خار د پاک ساتلو د تور د ترویجولو په خاطر د شپکسو نو کثافت دانی او د ځای پر ځای کولو کار پیل شوې. په ورته وخت کې د خوست د خاروالي مسولین او کاریګر له خاریانو غواړي د خار په پاک ساتلو کې له دوی سره مرسته وکړي او هر ځای دی کثافت نه غورځوي. بلورته خوست خاریان دا ګامستای خو زیاتوي د توظیف کاریګر د کثافت دانی پر وخت تشوي ترڅو د خار د ناپاکۍ او بدبوئی سبب نشي. نور جزئیات د نجیب الله لوخیل پر راپور کې.
د خوست خار د پاک ساتلو په خاطر خاروالۍ د پخوانیو کثافاتدانۍ سربیره د شپږ سوه نورو د نصبولو کار پیل کړی چې په دې سره به د خار ډېریو سړکونو کوڅو او جادو کې کثافاتدانۍ ته د خلکو لاسرسی ډېر شي. د خوست اوسیدونکي د خاروالۍ دا فعالیت او ګام ګټور بولي او له عامو خلکو غواړي چې د خار پاک ساتلو په ځانګړي ډول کثافاتدانۍ ته د کثافاتو غورځولو کې ناپامي ونه کړي. دوی زیاتوي خاروالۍ د خار د پاک ساتلو لپاره نورې اسانتیاوې هم برابرې کړي. دوه تنه خوست خاریانو رفیع الله او ولی الله مشال رادیو ته وویل
چار چې پرته مثال کثافت دانۍ ته به خلک چوي څومره چې نره ډېره شي نره اقدامات وکړي نو ډېره به خاوي
چې کومه چټلی وي دا به دغه کثافت دانۍ ته واچوي تر څو د دوی مخ هم صفا شي د خار صفایي هم وشي.
په خوست ښار کې د پاکۍ په اړه یوه ستونزه چې دوامدار لیدل کېږي هغه پر وخت د کثافت دانۍ نه تشول او ټاکلو ځایونو ته د کثافات په لېږدولو کې ځنډ دی. یو بل تنځایي اوسیدونکی انعام الله د تنظیف له موظفینو غواړي چې دې برخې ته هم پام
د ډکولو پر مخ د خوست خاروالۍ څخه زموږ هیله دغه ده چې پر وخت ځای ته ورسوي او بیرته په خپل ځای کې خودل شي.
د خاروالۍ د تنظیف د برخې کارګر بیا وایي کچېرې خاریان دوکانداران او کاروباریان کثافات مشخصو ځایونو ته واچوي د هغو ځایونو پاکول ګران نه دي خو که هر ځای غورځوي نو د دوی پرسونل لګ دی او د خار صفایي په ښه ډول نشي کېدلی. د تنظیف دوه تنه کارګرو حبیب شاه او بابری ګل وویل
خپل ځای ته چې وچوي موږ ډېره مننه دوی نه کوو. دا لختای د غوړې په موږ چې ډرم درول وی ډرم ته دوی نه ورچوي لختي ته کو په جلاینه ورچوي. د موږ سره ډېره زیاته همکاري وکړي چې د دې کسبدانې ته مساحه دخلتي وي بل شوي دې ته ورچوي چې تر څو پورې موږ دا انتقالوو چې د وطن خدمت په سمه توګه وشي او سمه صفایي وشي.
بلوز ته د خاروالۍ ځایي مسؤلین وایي د خار دایمي پاک ساتل په یوازې ځان د خاروالۍ لوسه نه دي پوره بلکې ټولو خاریانو ته باید دي چې په دې برخه کې خپل ونډه تر سره کړي. خوست خاروال مفتی شهزاد نور راشد وویل
خار صدا یوازې د شاروالۍ مربوط نه ده، خار صدا هغه د ټولو خاریان ده. نو که دوی موږ سره د صفایي په د تنظیف په برخه کې همکاري وکړي کوشش په دې کې وکړي کوم کثافات جمع کیږي هغه باید خپلو کوم ځای نه ورته مخصص وي دي یا د کسبانۍ دانې په کوم ځای کې موږ کې دي هلته کې دي هلته کې واچي.
یاد دیوی خوست خار چې د لږ نفوس لپاره په پخوانی نقشه آباد شوی په اوس وخت کې په دې ځای کې دشته کاروبار سوداګرۍ د خلکو د ډېرې ګڼه ګوڼې او ترافیکو د ازدحام په پرتله وړوکی دی. کتون کې د خار د پاک ساتلو حل لاره همدا بولي چې دې کار لپاره خاروالۍ ټولنیز بنسټونه رسنۍ او خاریان په ګډه کار وکړي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دلته په اسپیتالو کې دلته د ماشومانو سره خواري نه خیش اصلا کې دا د افغانستان خلک غریب دي، لویدلې دي، زیات خلک لویدلې دي. دا سرکاري اسپیتالونه چې جو وجه ته مثال مراجعه کوي یا حالت زی هلته بیا خواري نه سره خیږي. هلته اوس ټول کار مثال د وایوستې دی چې وایوستا یې کار کېږي که وایوستا نه ونه کېږي. د بادلک ولسوالۍ دغه عمومي هسپتال ته بله یو ماشوم ور وړی وو. نو دا خو څلورویشت ساعته یعنې ایمرجنسي شته، مګر هغه چې مریض ور وړی وو مازګر دی ورته وایي چې فرمان نوره نه درلوده ول رسمیت ختم شوی. اصلا کې چې وایوستا یې بیا هم هر ځای کار کېږي، که چیرې وایوستا نه یې یو ډاکټر هم دلته کار نه کوي. ماشومان پر برابر کدرویان پر برابر دلته سرکاري او دا خو غریب مخلوق دی. د افغانستان هر یو د بای هغې ته نسي کړلی، بیا چاکن د بای هغېږي په هغه باندې مثال دغه نه پیسې چې انسان له پر سرمایه دار نه پاس ورکړي دوغه نه پیسې غواړي دوی پسې حکومت نه دی څرک نه په دې کښې خواري کښه ده تر اوسه پورې نه په روغتیا په مرکز کښې نه مثال په سرکاري کښې کښه ده نه په شخصي کښه ده نه په شخصي خلکو پسې څرک شوي دي یا په شخصي دواخانو پسې نه په سرکاري پسې څرک شوي دي چې هغه مثال دوی څوک پسې څرک کېږي چې ته دا خلک څه کوي دا ډاکټران پیسې خوري نه خوري دا ډاکټران بې وسې سړي یا غریب سړي کار کوي که نه کوي دا ډاکټران دا شخصي ایا دوی دوه لمبر شی خرڅوي که نه خرڅوي ایا دوی شی در خپل قیمت په الله خرڅوي که نه خرڅوي یعنې در وخت ډېر شان در وخت ډېرې ګولۍ اوس هم شته ولې دلته حکومت خواري نه دی پسې کړلي حکومت خواري وکړه شي ته کېدل.